تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ راډیو لومړۍ او ساته خپرونې ته تاسو ته راغلاست وایم. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په دې ګڼه کې له شاعر او کره کتونکي احسان الله درمل سره د نقد په اړه د ده د چاپ شوي کتاب شعرستان په اړه مرکه لرو.
دا یو کتاب دی چې صرف د شعر په اړه بحث کوي، او بیا په څنګ څنګ کې د عملی نقد هم دی پکې، چې مثلا کله چې مونږ په شاعرۍ باندې خبرې کوو چې دا شعر ښه دی او دغه شعر نه دی ښه، دا به څنګه تحلیلوو، په کومو معیارونو؟
له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني د امریکا د سنا پلاوي ته ویلي په افغانستان کې د تشدد د کمولو لپاره له پاکستانه د عملي اقداماتو تمه لري. قدر منوریدونکو، د هر څه وروسته راځي په پیل کې قسیم سولامل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوروي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونو ته پام وکړئ. ملګري ملتونه په افغانستان کې د جګړې لشکل خوا غواړي چې په اختر کې له زغمه کار واخلي. د امریکایي سناتورانو یو هیئت وایي پاکستانی چارواکو خپل په حق له د نړۍ د په لیدلوري کې بدلون احساس کړی. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران پر دولتي ټلویزیون په خبر سوي مستند کې ادعا شوی چې له داعش ډلې سره تړلو وسلوالو په تهران کې د بروکسل او پاریس په څیر د حملو پلان درلود. د هم پوره خبرونه. د افغانستان ستر محکمې پرون اعلان وکړ چې نن یعنی سه شنبه د روژې د مبارک میاشتې دیرشمه ده، نو ځکه سبا به د کمکي اختر لومړی ورځ وي. په افغانستان کې د اختر اعلان عموما له سعودي عربستان سره په یو وخت کې کیږي. د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر، بحرین، کویت او یمن رسنیو هم پرون راپور ورکړ چې چهارشنبه د کمکي اختر له لومړۍ ورځې سره برابر ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د جګړې پر ټولو شکلو خواو ژغ کړی چې د اختر په ورځو کې د لزغم څخه کار واخلي. یونما په یو بیان کې چې پرون خبر شو د تادامي چې یماموتو له قول لیکلي چې نوموړی همدا راز وایي د هیله لري چې افغانان به سرژنې اختر د سولې او امنیت په فضا کې ولمنځلی سي. د امریکا د سناتورانو یو هیئت په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي د پاکستان ملکي او نظامی رهبران د ځان پاړه د نړۍ په لیدلوري کې بدلون احساسوي، او د غوی پیغام دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسایلو د څېړلو لپاره یو بل فرصت ورکړل سي څو د ستونزو د حل په برخه کې هڅې وکړي. لارک څخه خبر سوي خبر پانه وایي چې د سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو د هیئت افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د پاکستان لخوا د صادقانه همکاري څرنګوالی داسې عملي اقداماتو ته ضرورت لري چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي سبب سي. د ولسمشر غنی په وینا کې دای سي چې د همکاري له حقاني شبکې سره د پاکستاني لوري له جدي چلند څخه پیل سي. د بشری حقوقو د څار ټولنه په افغانستان کې د بچبازي د منکولو لپاره د ولسمشر لخوا د یو تقنینی فرمان صادرول خورا ضروری ګام بولي. د بشری حقوقو د څار د ټولنې د افغانستان د برخې څېړونکو هیدربار لازادې له دوه سره په خبرو کې په دې برخه کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون هڅې مهمه وبللې. دا فکر کوم د افغانستان د بشری حقوقو د کمیسیون هغه غوښتنه پر ځای ده چې له ولسمشر غنی څخه غوښتې دي چې باید په دې برخه کې یو فرمان صادر کړي. ویرمن بار وای دا اقدام ضروری دی ځکه بچبازي پر ماشومان یو ویرونکی تیری دی او باید ممنوع سي. د نوموړي پوینا بچبازي عسکري ته د کموم را هلکانو د جلبولو په څیر له نورو سرغړونو سره هم اړیکه لري چې د حکومتي ځواکونو اعتبار ته زیان رسوي. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنری سوریا سوبرنګ تیرونی لازادې رډو سره په خبرو کې له ولسمشر غنی وغوښتل څو د بچبازي د منکولو په اړه یو تقنینی فرمان صادر کړي. په مدینه منوره کې نبوي جماعت نږدې پرونې وی انتحاري حمله څلور امنیتی سرتیر وژل، او په دوه نورو شهرونو کې ورته حمله د سعودي عربستان پر شاهي نظام د منظمو حمله ویره زیاته کړې ده. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی چې نبوي جماعت نږدې حمله 15 نور کسان هم ټپیان کړي دي، العربیه تلویزیونی شبکې ویلي په مدینه منوره کې ځان وژونکي حمله په داسې حال کې وسوه چې امنیتي سرتیری روژه ماتی ته ناست و. د سعودي عربستان سبق خبری اژانس وایي په همدې ورځ د سعودي عربستان په دوو نورو ښارونو کې هم ځان وژونکي حملې سوي خو څوک یې نه دي وژلي. چارواکي وایي دوی چاودنې په ختیځ ښار قطیف کې سوي او همدارز د سعودي عربستان په دوهم لوی ښار جده کې هم د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې چاودنې سوي دي. اخو د ایران پر دولتي ټلویزیون په یو خبره سوی مستند فلم کې ادعا سوی چې له داعش ټل سره تر ټولو وسلوال او بخشي تړل وسلوالو چې اوس نیول سوی په تهران کې د بروکسل او پاریس په څیر د حملو پلان درلود. په دې تصویرو کې چې پرون خبره سوال دوه تورن کسان وای دوی په عراق او سوریه کې استخدام سول څو په تهران او د ایران په نور لوی ښارونو کې څو حمله پلان کړی. دا کسان هم در ازوی چی د دې کار په بدل کې دوی ته د یو میلیون ډالرو واده ورکړل شوی و. دوه اونۍ مخکې د ایران استخباراتي چارواکو ویلي و چې دوی پراخې تروریستي حملې شنډې کړې او په تړاوی لس وسلوال نیولې دي او له هغوی څخه نږدې سل کیلوګرامه چاودیدونکي مواد چې په ګڼ میشتو سیمو کې د بمونو لپاره کار ترې اخیستل کېده ضبط کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک په عراق کې د داعش ډلې پر ضد او د عراق د شیعه حکومت په پلوي په جګړه کې ښکېل دی. د دې ځواک سرتیري همداراز په سوریه کې د بشار اسد د ځواکونو په ملاتړ جګړې کوي. د ایران په گاوند عراق کې په داسې حال کې چې خلک د وروستي خونړۍ ځانوژونکو حملو د قربانیانو لپاره د ویر په حال کې دی. په دې چاودنه کې د وژل سو کسانو شمیره 213 کسانو ته ورسېده. د دې حمله مسؤلیت داعش ته لمنلای دی. په عین حال کې خلک د عراق حکومت په غوسه دي چې د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي. بلبلې خو بغداد پرون 15 کسان چې د تروریزم په تور محکوم شوی و او دا کسان اعدام کړل او ویل چې 40 نور تروریستان هم نیولې دي. لبلې خو د بغداد په تجارتي کراده سیمه کې د یکشنبې په نیمه شپه د دې حمله د نور قربانیانو د مړو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د بل خبر لمخې د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د ایراني نارضایانو پر کمپ بیا توغندي وشتل سوي دي چې د عراقي چارواکو د کمپ د اوسیدونکو په وینا یو شمېر کسان یې ټپیان کړي دي. ویل کېږي د توغندیو د دې بمبار له کبله په هغه کمپ کې یو شمېر خیمې او د استوګنې کورونه سوځېدلې دي چې د ایران د حکومت د مخالفې ډلې مجاهدین خلق یو شمېر غړي له عراق بهر د ځای پر ځای کېدو لپاره پکښې په انتظار دي. د بغداد د عملیاتو د قمندانۍ ویاند سعدمان تایید کړی ده چې شاوخوا شل توغندي د بغداد د لویدیځ په وسیمه کې لایوي لارې څخه توغول سوي. سعدمن ویلي ځینې توغندي کم ته نه دي رسیدلي او عراقي ملکی خلک یې ټپیان کړي دي. د ایران نه د ناراضه ډلو د دې برید پړه له ایران سره په تړلو وسلوالو ملیشو اچولې ده. او د دې محل وروستی خبر ده چې د ناتو عمومي منشي وایي په وارسا کې به د دې تړون د مشرانو له غونډې وروسته له روسیې سره رسمي خبرې وکړي. داسې تمه کېږي چې د وارسا غونډه به د ناتو او روسیې ترمنځ اختلافات نور هم ژور کړي. د ناتو روسیې شورا وروستی غونډه له دوه کلن ځنډ وروسته په اپریل میاشت کې کړې وه خو دا خبرې د اوکراین او ځینې نورو مسایلو پر سر په اختلافاتو پای ته ورسېدې. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. قطر مون اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو خو له هغه مخکې افغان ولسمشر وایي له پاکستان څخه د داسې عملی اقداماتو په تمه دی چې لمخې په افغانستان کې روان تشدد او جنگ جګړې کمشي. ولسمشر دا څرګندونې د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې له رئیس جان مکین او د امریکایي سناتورانو د پلاوي له نورو غړو سره کړي. د امریکایي سناتورانو د پلاوي چې له دې مخکې اسلام آباد ته تللي وو افغان ولسمشر ته ویلي پاکستاني مشرانو د ځان په اړه د نړۍ د لیدلوري بدلون احساس کړی او غواړي چې د همکارۍ بل فرصت ورکړل شي. اجمل اند په دې اړه تفصیل اوروي.
د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو هیئت د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان او امریکا او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په همکارۍ خبرې کړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رډیو ته وویل امریکا د افغانستان ستراتیژیک متحد دی او په سیمه کې حالات لنګدي څاري. د مینپال په وینا امریکایي سناتورانو افغان ولسمشر ته وویل پاکستانی مشرانو احساس کړی چې د دې هیواد په اړه د نړۍ نظر په بدلی دوه دی.
دوی چې د پاکستان نظامی او ملکی مقامات په دې باندې پوهېدلی دي چې د نړۍ نظر د پاکستان په اړه باندې بدل شوی دی. یعنی دوی هم په دې پوهېدلي دي چې پاکستان د منځوي کېدو په حالت کې دی. نو بې له شکه دغه ټول جریاناتو ته په کتو سره پکار ده چې پر پاکستان باندې فشارونه وارد شي او هغه له ټولو لارو.
د ولسمشر غني ویان د واخان مینهپال زیاته کړه چې امریکایي سناتورانو په دې لیدنه کې ولسمشر غني ته وویل د پاکستاني چارواکو سره په لیدنو کې د هغو پیغام دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو د څېړلو لپاره یو بل فرصت ورکړل شي چې د ستونزو د حل په برخه کې هڅې وکړي. امریکایي سناتورانو ولسمشر غنی ته ویلي د پاکستان له دولت څخه اسلام آباد ته په خپل روستي سفر کې وغوښتل څو په عملی توګه وخی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پایت رسولو کې همکاري کوي. خو آیا افغان حکومت چمتو دی چې پاکستان ته ور بیا فرصت ورکړي؟ افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د صادقانه همکاریو څرنګوالی داسې عملی اقداماتو ته اړتیا لري چې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي. دا ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینهپال ازادي رډیو ته وویل د پاکستان سره د همکاریو ټول لارې اسمویلې وسته عملی اقداماتو پرته بل لار نه د ورپاتې.
ګلې عملی اقداماتو د ستونزې بل هیڅ لار وجود نه لري. موږ هغه ټول خبرې او مذاکرات له پاکستان سره مخ کی کړی دي. اوس موضوع دې ته رسیدلی ده چې پاکستان د هغو ژمنو په اړه باندې چې له موږ سره کړي دي، له څلور اړخیز کمیسیون سره کړي دي، دغه په اړه باندې عملی اقدامات وکړي. یعنی یو نور د خبرو وخت پای ته رسیدلی ده او نتیجه عمل ته رسیدلی ده.
ارګ د ولسمشر غنی له خولې وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې باید د دوو دولتونو په توګه وي. نوموړي زیاته کړې د ښه ګاونډیتوب لپاره د افغانستان د هڅو سربیره سکل په هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه چې د افغان حکومت په وینا د ډیورند کرښې لا غاړي د حقانی په څیر شبکې تر سره کوي زیاته شوې. ولسمشر غنی زیاته کړې پاکستان کولای شي د عملی اقدامات له حقانی شبکې سره له جدي چلن پیل کړي چې د نوموړي په وینا د افغانستان د خلکو ضد د عمده جرایمو مسؤل ده. افغان حکومت وایي دا شبکه د طالبانو د عمده مټ په توګه عمل کوي او په وړاندې تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. امریکایي سناتوران جان مکین، لینزي ګراهم، جو دانلی او بن سیسی مخکې لدی چې کابل کې افغان چارواکو سره وګوري د شنبې او یک شنبې په ورځو یې په پاکستان کې له پوځي او ملکی چارواکو سره خبرې کړې وي. دوی د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان میرانشاه کې یوې پوځي اډې ته ورسل څو ورته په سیمه کې د خپل وروستیو عملیاتو په اړه معلومات ورکړي.
زمون غاغلا ازادي راډيو او ري ازادي راډيو په منځني چپه دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاره 15 چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسادآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې اسمت څروان برابره کړې ده.
لانګوار ژورنال خبرونه په یوه لیکنه کې د کندوز ولایت په لارو کې د طالبانو د آزاد تګ راتګ موضوع څېړلې ده. د دې نشي له لیکنې سره سم د طالبانو تبلیغاتي څانګې په یوه تازه خبره کړې ویډیو کې په کندوز کې د عمر ابن خطاب روزنیز کم شوډلې. دغه کم دقیق ځای څرګند نه دی، خو داسې ښکاري چې دا کم په لایوي مدیر رئیس فعال وي، ځکه چې تصویرونه د مختلفو فصلونو دي. په دې ویډیو کې همداراس پلسګونو تازه جذب شوي جنگي کسان لیدل کیږي. دوی ته فزیکی روزنه ورکول کیږي، مصنوعي او اصلي وسلې تجربه کوي او د غراس په راکټونو او کلاشینګوفونو ډزې کوي. په دې ویډیو کې په کندوز کې د طالبانو والی مولا عبدالسلام هم لیدل کیږي چې د طالبانو نوی مشر مولا هیبت الله ته بیعت کوي. د لانګوار ژورنال لیکنې سره سم د افغانستان استخباراتو په اکتوبر میاشت کې وویل چې مولا عبدالسلام یې وژلی، خو مولا سلام دا ادعا جرات کړه. خبرونه زیاتوي د افغانستان حکومت ادعا کوي چې کندوز یې له طالبانو تصفیه کړی دی، خو طالبان لا هم په کندوز کې شته او لږ تر لږه د عمر ابن خطاب په کمپ کې فعالیت کوي. بلومبرګ خبرونه په وروستۍ غنډه کې د ناتو په راتلونکي غونډه کې د امنیتي سکتور لپاره د افغانستان د 25 میلیارډ ډالري مرستې پر غوښتنې لیکنه چاپ کړې ده. په دې لیکنه کې لولو ټاکل شوی دی چې د افغانستان حکومت روانه اونۍ په وارسا کې له امریکا او متحدانو یې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د کال 15 میلیارډ ډالر وغواړي. بلومبرګ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر پرونیو څرګندونو ته په اشاره لیکلي ټاکل شوی دی چې د افغانستان حکومت د راروانې پنجشنبې او جمعې په ورځو د وارسا په کنفرانس کې د حکومتدارۍ، امنیت او تروریزم په اړه یو پلان وړاندې کړي. ښاغلی اتمر خبریالانو ته وویل تمه لري چې راتلونکی کال به د 15 میلیارد ډالر مرستې ژمنه ورسره وشي او د دې پیسو لویه برخه به امریکا ورکړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه د دې موضوع د ترشیح کولو ترڅنګ افغانستان ته د چین د وروستۍ پوځي مرستې یادونه کړې ده. د لیکنې پر اساس افغانستان ته د چین د وسلو لومړنۍ جوپه د یکشنبې په ورځ وروسته له دې ورسېده چې د مارچ په میاشت کې د چین لوی درستیز افغانستان ته سفر وکړ او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره افغانستان ته د مرستو ژمنه ورکړه.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې ډاکټر احسان الله درمل د خپل نوی کتاب په اړه کې راته غږیږي.
زما په دې کتاب کې به دا غم تشریح شي چې د نوې شاعرې کمالونه څه شي.
د باختر خزانې د آثارو د نندارتون په باره کې مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې نورګل شفق د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
نفس تازه فلم لومړی جایزه وګټله. د فلمونو په هغه فیسټیوال کې چې د چنګاخ په دریمه په کابل کې جوړ شوی و د هرات ولایت د فلم جوړونکي صمیمی فلم نفس تازه لومړی جایزه وګټله. دا فیسټیوال د ژوندانه د چاپیریال تر عنوان لاندې په کابل کې جوړ شوی و او 168 فلمونه پکې نندارې ته وړاندې شول. له هرات څخه 6 فلمونو فیسټیوال ته لار موندلې وه او د نفس تازه فلم لومړی جایزه وګټله. پیشګام تلویزیون پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د چنګاخ د میاشتې په اتمه جوړه شوې وه په پیل کې د پیشګام تلویزیون رئیس خبرې وکړې. وی ویل پیشګام په افغانستان کې لومړنی تلویزیون دی چې د افغانستان خلکو ته به په وړیا ډول تدریس کوي. د تلویزیون بنسټ ایښودونکي جاوید سنگدل په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د داسې یوه تلویزیون د جوړولو فکر 10 پخوا لمه او زما له ځینو ملګرو سره پیدا شو. دا تلویزیون به له نورو متفاوتوي. پیشګام به تجارتي نه وي او په دریو ژبو پښتو، دری او انګلیسي به وړیا تدریس کوي. د افغانستان او جنوبي کوریا ترمنځ د نندارتونونو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د جنوبي کوریا د ملي او چیانګجو موزیمونو د چارواکو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون لمخې به په جنوبي کوریا کې د افغانستان لرغوني آثار نندارې ته وړاندې کیږي. د باختر خزانې د 221 قلم لرغونو آثارو ټولګه به د 2014 کال د جولای له 4 څخه د روان کال د سپتمبر تر 4 نیټې پورې په کوریا ملي موزیم، تر دې وروسته د همدې کال د سپتمبر له 26 څخه د نومبر تر 28 نیټې پورې په چیانګجو ملي موزیم کې ننداره کیږي. په تړون کې راغلي چې کوربه هیواد به د افغانستان د آثارو د نندارې د لګښت په توګه 250,000 امریکایي ډالر، د افغان پلاوي ټول لګښتونه او د نندارتونونو 40% خالص عواید افغان لوري ته ورکوي. په جنوبي کوریا کې د باختر خزانه د آثارو نندارتون به په نړیواله کچه د دغه ټولګي 19 نندارتون وي چې په دوهم پړاو به د غشمیر شلم ته ورسیږي. تر دې وړاندې یاد آثار په 11 هیوادونو کې 13 ځله ننداره شوي دي. یاد دی وی چې افغانستان دا مهال د نړیوالو نندارتونونو لپاره د باختر خزانه ترڅنګ د میسینک د آثارو ټولګه هم چمتو کړي چې دا مهال په چیک جمهوریت کې ننداره کیږي. په همدې اړه په خبرونه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ویان مرکه هم اوریدلی شي.
د افغانستان او جنوبي کوریا ترمنځ د نندارتونونو تړون لاسلیک شو. د دې تړون لمخې د باختر خزانه د 201 قلم او آثارو ټولګه د 2014 میلادي کال د جولای له 4 څخه د سپتمبر تر 4 نیټې پورې په کوریا ملي موزیم کې او تر هغه وروسته به د چیانګجو په ملي موزیم کې ننداره کیږي. د نندارتون په اړه زموږ همکار حدیث پردیس د اطلاعات و فرهنګ وزارت لویان هارون حکیمی سره مرکه کړې ده. پام مو ورته را اړوم.
201 قلمه آثار، دغه آثار به په جنوبی کوریا کې دوه نندارتونونو ته وړاندې کیږي. یعنی لومړی نندارتون را روانه اونۍ د جولای د څلورمې څخه پیلېږي چې بیا به د سپتمبر تر څلورمې پورې دوام کوي. تر دې وروسته به د دوو میاشتو لپاره د سپتمبر د شپږویشتمې څخه بیا د نومبر تر اوویشتمې نېټې پورې په ګیونجو موزیم کې نندارې ته وړاندې کیږي. د دوو آثارو د فیس په توګه به مخکې ته نندارتون افغانستان ته $250,000 امریکایي ډالر د فیس په توګه ورکول کیږي او د نندارتون څخه د لاسته راغلو عوایدو 40% خالص عواید به افغانستان ته ورکول کیږي.
حکیمی صاحب، که چیرته دا وایست چې افغان حکومت او په خاص توګه د اطلاعاتو او کلتور وزارت به کوم آثار په دغه نمایشګاه کې نمایشته کیدی یا نندارې ته وړاندې کړي؟
د شاوخوا 15 پیړۍ مخکې تر میلاد بیا تر درې میلادي پیړۍ پورې دور آثار چې په بیلابیلو سیمو کې لاسته راغلي خو مشهورې د طلاقتې څخه لاسته راغلي آثار دي چې دغه مجموعه چې د افغانستان یوازینۍ مجموعه وه د څو لسیزو په اوږدو کې او د باختر گنجینې په نوم یادېدله دغه 221 قلم آثار به هلته نندارې ته ایښودل کیږي.
حکیمی صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان کې د آثارو، عتیقه آثارو یا سابقه آثار د دې د ساتنو په برخه کې بعضې مشکلات شته دي، یعنی جدي اندېښنې موجودې دي، په دې رابطه به ملته بحث وشي؟
هلته به پر دې باندې یوازې هغه بحثونه وي چې د افغانستان پر قدامت او لرغونتوب او بډاینه به خبرې کیږي او د افغانستان کلتوري شناخت به هلته ډېریږي. ولې پاتې سو د لرغونو آثارو د ساتنې موضوع د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د آثارو د وړاندې کولو تر څنګ د روغو آثارو پر ترمیم او رغونه کار کوي، کوم چې تازه لاسته راځي، او د دې تر څنګ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پاره ځانګړې شوې امنیتي قطعه او نور امنیتي ارګانونه شته دي چې زموږ سره همکار دي او د افغانستان د لرغونو آثارو د قاچاق او نورو مسایلو په مخنیوي کې زموږ سره مرسته کوي او چې کله عمومي اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته سپاري.
حکیمی صاحب، د افغانستان ډیری آثار یعنی په نورو هیوادونو کې وړاندې په قاچاقي ډول وړل شوی دی، په دغه نمایشګاه کې به هغه آثارو ته هم ځای ورکول کیږي او که په راتلونکي کې داسې پلانونه تاسو لرئ چې هغه آثار هم راټول شي او نندارې ته وړاندې شي؟
تر اوسه پورې د نړیوالو هیوادونو په مرسته زموږ 10,000 ورک یا د افغانستان څخه وړل شوي آثار بیرته اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته راستانه شوي او دا مهال زموږ سره دي. ولې په دغه نندارتون کې یوازې هغه آثار دي چې موږ تر اوسه پورې خوندي کړي دي او موږ تر دې مهاله 13 نندارې ته وړاندې کړي دي او 11 هیوادونو ته وړل شوي دي. یعنی په جنوبي کوریا کې د 12 هیواد په توګه د 9 ځل لپاره نندارې ته وړاندې کیږي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
شاعر او کرکتون کې ډاکټر احسان الله درمل د شیرستان په نوم خپل کتاب بشپړ کړی دی. د ښاغلي درمل په وینا دا کتاب چې شاوخوا 600 مخونه لري، ډیری لیکنې پر داسې موضوعاتو شوي چې نن سبا ادیبان ډیره توجه ورته کوي او پالي. د ښاغلي درمل سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. درمل صاحب، ستړی مسې.
ډیر مننه محمد صاحب، تاسو هم ستړي مسې.
درمل صاحب، داسې خبر سومه چې د ادبیاتو د تیوري او د نقد په برخه کې یو کتاب چاپېدونکی ده، د خپل دې کتاب په حیثه کې یو څه راته ووایاست چې څومره موده مو کار ورباندې کړی او عمده موضوعات چې تاسو په خیال بحث ورباندې سوی ده څه دي؟
ډېر مننه محمد صاحب، دا کتاب د شعرستان په نوم یو کتاب دی. ما د پنتون په دوره کې شروع کړی وو په 5 سیم کې، ډېره موده مې همداسې وقفه یې کله مسلسل کار ورباندې کړی تر اوسه پورې. دا یو کتاب دی چې صرف د شعر په اړه بحث کوي او بیا په څنګ څنګ کې د عملي نقد دم ده پکې چې مثلا کله چې مونږ په شاعری باندې خبرې کوو چې دا شعر ښه دی او دغه شعر نه دی ښه، یا په دې کې د شعر نه هنر او شعریت زیات دی، دا به څنګه تحلیلوو په کومو معیارونو؟ دغه معیارونه هم پکې تشریح شوي او د لږ زده کړې لپاره عملا هم بیلګې ورکړل شوي. دغه ښه او متوسط یا مبتذل شعر عملا سره بیل شوي. نو زه فکر کوم چې دغه کتاب د شعر د هغو مینوالو دپاره چې یا نوې شاعري شروع کړې او یا شاعران دي خو د شعر په برخه کې ډېره مطالعه نه دی کړې یا د شعر په باریکیو ډېر نه پوهېږي خو شاعري کوي، د هغوی سره به مرسته وکړي. او ما لیکلی هم په همدې نیت وو، په کندهار کې یو وخت کې چې زه اوسېدم د پوهنتون په وخت کې، هغلته مونږ د شعر پېژندنې یو کورس
پروگرام جوړ کړی وو ځوانو ملګرو ته، بیا دمې د لیکچر نوٹ په شکل هغوی ته لیکلی وو، بیا یوه برخه ما هغوی ته تدریس کړې وه، مې ورکړې وه هغوی ملګرو، بیا بیا ټلیفونونه کول چې دا تکمیل کړه او دا ضروري شی دی. نو د هغوی مینې مجبور کړم چې په دې باندې کار وکړم او پسې بشپړې کړم.
درمل صاحب، موږ داسې خورې ورې مقالې د شعر په حصه کې لرو. ما چې لوستی دی یوه شعر پېژندنه د روحي صاحب یو اثر و، یو لنډ نورې نو داسې کتابونه چې جامع بحث دي په شعر باندې سوی او یادې په یو برخه باندې سوی، داسې شیان هم ډېر کم لرو، یعنې کتابونه ډېر کم لرو. بل دا ده چې په دنیا کې په ادبیاتو باندې کار کیږي او هره ورځ نوي مسایل مطرح کیږي. د موږ بل مشکل دا ده چې هماغه څه چې مو پخوا لوستي دي هماغه په یو بله بڼه باندې تر بل عنوان لاندې تکرارو. نوي مسایل ډېر کم مطرح کیږي. ستاسو په دې کتاب کې په نویو موضوعاتو باندې چې بحث سوی ده چې فرضاً زموږ ادیبانو نه ده ورباندې کړی، داسې مسایل هم شته دي؟
او بالکل، په دې کتاب کې نوي موضوعات ډېر دي. زموږ د پخوانی دودیزې کره کتنې یو مشکل دا دی، یا د شعر پېژندنې، چې په کلیاتو باندې ډېر بحث کړی. مثلا وایي تخیل یو تعریف وکړي، بیا یو مثال ورکړي، او یا وزن صنعتونه او د تشبیه او استعارې یو مثال ورکړي. په دې برخو کې کتابونه لیکل شوي دي. دې کتابونو یو مشکل دا دی چې په دې کتابونو کې سړی نه پوهېږي چې مثلا د تشبیه، استعاره یا سمبول، وستوره د شعر د کومې برخې سره اړه لري، یا مثلا د آهنګ د شعر د کومې برخې سره اړه لري، یا د فنونو د کومې برخې سره اړه لري، او یا د شعر ژبه د فنونو د کومې برخې سره. موږ د په ادبي فنونو کې مثلا بدی دی، بیان دی او معنی دی. په دې باندې د پوهنتون د شاګردانو لپاره بیل بیل کتابونه لیکل شوي دي. خو د دې کتابونو یو مشکل دا دی چې هغه ضرور شیانې د غیر ضروري شیانو نه دي بیل کړي. بل دا چې بیلګې ډېرې یو ډول بیلګې دي، د بنوا صاحب ادبي فنون چې چاپ شوي د نن بریکزی و بیلګې پکې ورکړي تر اوسه پوری ورکوي، د شمس الدین ککړ شهیدا د شیرونو بیلګې تر اوسه پوری ورکوي، او غم په مقفه شاعرۍ کې. ما یو خو بخیل زموږ استاد ژوندې معاصر او ځوانو ملګرو شاعری ډېر پکې راخسته، یا د استادانو. او بل دا چې د فنون یو ډول پکې طبقه بندي شوی، د شعر یو نوې طبقه بندي ده. مثلا د تخیل په برخه کې څه شعر دي، د بیان په نوم کوم علم چې ده، تشبیهات، استعارې او تصویرونه پکې تشریح کیږي، د ټول د تخیل تر عنوان لاندې باید تشریح شي. د بدی په نامه کوم علم دی چې په هغې کې سنتونه، لفظي ښکلاګانې، تجنیس او تکرار، دغه شان د ټول د شعر د آهنګ په برخه کې تشریح کیږي. او موږ دې ته اشاره نه دي کړې چې دا د شعر د کومې برخې سره اړیکه لري. بل دا چې د ژبې برخ، موږ وایو چې ژبه د شعر مهمه برخه ده، خو په دې نه پوهیږو چې کوم ملم دا ژبه تشریح کوي، یا موډر پام نه دی ورته کړی. زما په نظر معنی چې دی د شعر د ژبې سره اړیکه لري. بله خبره دا چې په ادبیاتو کې لکه تو چې وویل نوې مسلې ډېرې ډسکس کیږي. اوس شاعرۍ کې تشبیه ممکن دومره مهمه نه وي لکه څومره چې پاراډاکس، هیسمیزی، استوره او سمبول باندې بحث کیږي. ما په دې باندې هغه مسایل چې ډېر نوې دي هغوی باندې مې کوشش کړی چې ډېر بحث وکړم. او بل دا چې د شعر د تصویر په اړه په پښتو ادبیاتو کې بحث نوی دی، اوس را شروع شوی، که ویم د مقالو په حد کې دی. په دې باندې ډېر اوږد بحث شوی، او په استورو باندې ډېر اوږد او مفصل بحث شوی، او په سمبولونو باندې ډېر مفصل بحث شوی. او د بحث تر څنګ دغه هم ښودل شوی چې مثلا د سمبول ښکلایز منطق څه شی دی. موږ وایو سمبول مهم دی، ولې مهم دی؟ که په دې شعر کې سمبول دی او په دې کې نشته، دا شعر په کوم دلیل دی دې نښه دی؟ دا د سمبول ښکلایز کمال څه دی، یا وظیفه یې څه ده چې دا شعر ښکلی کړی، نقش یې همدا رقم د ټولو عناصرو. او بله لویه خبره ده چې مثلا موږ په پښتو کې نوې شاعري چې دود شوې ده، د آزاده شاعري، سپینه شاعري، په دې کې د نوي ادبي سبکونه کارېدلي لکه سورریالیزم مثلا، د دې سره په پښتو کې آشنایي کمه ده. ما حتی مقاله هم نه دی ورباندې لوستې، یا به لیکل شوي وي، ډېر کم اشارې به ورته شوي. زما په دې کتاب کې به دغه هم تشریح شي چې د نوې شاعرۍ کمالونه څه شی دي، دغه تصویرونه منطقي دي، نه دي منطقي، خلک ولې عکس العمل ورسره ښیي، او د دوی ښکلایز منطق څه شی دی. او د دې شعر د موسیقي برخه هم ډېره لویه ده، ځکه چې موسیقي هم د شعر ډېر لوی عنصر دی، او بیا یوازې په وزن کې نه خلاصه کیږي، چې موږ یوازې د شعر وزن ته موسیقي وایو. ډېر رقمونه لري، او داخلي موسیقي او کناري موسیقي، بیا په داخلي موسیقي کې ډېر زیات ظرافتونه دي چې هغه ته د شاعرانو متوجه کېدل پکار دي. نو د دې کتاب نه زما یوه موخه دا وه چې که چېرې موږ په ښې شاعرۍ باندې پوه شو، که دا کتاب وکړی شي چې اقلا د درو څلورو ښو شاعرانو بېلګې ما زیاتې ورکړي، د استاد پسرلي، د کاروان صاحب،
د درویش درانی او د دینو نور معاصر ملګرو چې زما په نظر ټول منل شاعری دی او اوچته شاعری ده. کچری دا کتاب وکړی شي چې د دې لوی شاعرانو په درک کې موږ سره مرسته وکړي، زه فکر کوم چې دا کتاب خپل نقش ادا کولی شي، ځکه چې ادبیات هغه مهال وده کوي چې موږ اصیل هنر وپېژنو او لوی شاعران وپېژنو. د لویو شاعرانو د پېژندلو سره زموږ فرهنګي سویه لوړېږي، زموږ تخیل توسو پیدا کوي او زموږ فکري او عاطفي وده ګړندې کېږي. نو په دې لحاظ زه فکر کوم که د تیوریک بحثونه یې په ځینو خلکو باندې ومغمي اوږده به وي، ځینو خلکو ته به کېدای شي اوږده وي، خو دا بېلګې چې ما راخیستي د بېلګو په انتخاب کې مې ډېر دقت کړی. زه فکر کوم چې دا بېلګې هم چې څوک ولولي پوه به شي چې شاعري تا ته خبرې ښکاري که څوک پوهېږي خبرې ګرانې دي.
تاسو ډېر جالب موضوع ته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې. د نقادانو یو کار هم دا دی چې ښه آثار باید معرفي کړي او دا ډېره مرسته کولای شي. متاسفانه په افغانستان کې او دا چې ما لیدلې دي اکثره داسې چې دا غونډو ته خلک زړه نه ښه کوي او څه نه ور نه یادوي. یو دلیل یې همدا ده چې زه د تا غونډې ته درغلم او ته به زما غونډې ته راځې، ما د تا ښه وویل او ته به زما ښه وایې. په دې ترتیب سره موږ له ځوانانو سره ظلم کوو، له خپل ادب سره ظلم کوو او دا ښه خبره نه ده. یعنی موږ باید له دې وړو وړو چوکاټونو باید راووزو. موږ که غواړو چې ښه ادب ولرو، اوچت ادب ولرو، باید د دغو قالبونو له دغو چوکاټونو راووزو او د خدای دپاره خبره وکړو. کتاب به مو ټول څو مخه شي؟
تقریبا 15-16 صفحې کېږي.
درمل صاحب، خلک له تیوریکو مسایلو سره او هغه هم چې په ډیرو جزئیاتو سره یې ډیره دلچسپي نه ښیي. تاسې کوم بحثونه مو چې کړي دي ډیر جزئیاتو ته تللي یاستئ، څه فکر کوئ چې خلک به یې لوستلو ته زړه ښه کړي که بیا نه کړي؟
دا خو د دغسې خلکو کتاب دی چې د دې برخې سره شوق لري، او د جزئیاتو دلیل دا دی چې ما په دې برخه کې کتابونه نه دي لوستي. زه خپله د فارسي، اردو، د انګلیسي د اثارو یو لوستونکی یم. هغلته چې په کومو جزئیاتو بحثونه کېږي په ظرافتونو، نو هغه هم په پښتو کې ډېر کمه توجه ورته شوې او ډېرو کمو لیکوالانو ورته کړې. نو زما په نظر دا یوه تشه وه. او بله دلیل زما دا و چې که چیرې موږ غواړو چې زما دپاره په دې لویو مشاعرو کې په دې غونډو کې زیاتره وخت داسې وي چې یو ډېر عالي شعر وي، یو ډېر ښه شعر وي، ډېر لوی شاعر وي، هغه د خلکو د سترګو نه پټ پاتې وي او یو څوک وي شعرونه ورکوي، کنځل کوي، بد ردي وایي، هغه خلکو په سر کې نیولی وي، شاعر ورته وایي. ما فکر وکړو چې د دې علت څه دی او څنګه د دې حالت نه ځان خلاصولی شو. بیا مې په نورو ژبو کې مطالعه وکړه، دغه دورې په نورو ژبو کې هم تېرې شوې. مثلا په اردو کې تېره شوې چې خلکو لوی شاعران نه پېژندل، یو وخت و غالب به نه پېژندو، یو بل به یې پېژندو. فارسي کې تېره شوې. د دې مشکل نه د راوتلو دپاره بیا د مغې ژبې نقادانو یو کار کړی چې په دې لویو شاعرانو باندې کتابونه لیکلي او ډېر په جزئیاتو ورباندې لیکلي، د هغوی د شعر ټولې ښکلاوې تشریح کړي. تاسو که په حافظ باندې لیکل شوي کتابونه ولولئ، دا د سلګونو نمه وړي. په دې کتابونو کې دغه سیم دي چې لاس جلده، شل جلده، او لوی لوی کتابونه ورباندې لیکل شوي په ژبې باندې، په موسیقۍ باندې، د ده په ژوند باندې، د ده په افکارو باندې، د ده په تمایلاتو باندې، یعنی هر چا د یوې زاویې نه ورکتلي. زه فکر کوم که په ایران کې یا په پاکستان کې یا زموږ په ګاونډ یا په بل هر ځای کې چې ذوق لوړ دی، هغه وجه دا نه ده چې خلک همدغسې پیدا شوي باذوقه دي. وجه دا ده چې نقادانو مرسته ورسره کړې، د لاس نه یې نیولي، د ټیټو اثارو نه یې لوړو اثارو ته ورپورته کړي، هغه ورته تشریح کړي، هغه دغسې کړي چې د دوی سطحې ته یې ورته راوستلي چې ورباندې پوهېږي. زه خو خپله د ادبیاتو په خیر دا بولم چې موږ تیوریک بحثونه ډېر وکړو او لوی په جزئیاتو وکړو. نو په دې اساس ما خو خپله یو ضرورت احساسولو چې دا بس په جزئیاتو وشي. نه پوهېږم لوستونکي کی بھائی اول ولی کنا
کورو مدان ڈیرا منن
ڈیرا منن نو مت
رادیوی مجلہ ہر جمعہ 12 بجے او ہر سیشن بے سہار 8 بجے واوری
د بزرگی په بارا کې به ممکن ځینې کیسې اورېدلې وي. په دغو کیسو کې یو شمیر عام دي، لکه دا چې بزرگ ته یو څوک راغی، وغیو بزرگ څنګ ته وکتل، لاس یې اوخت کړ، د وریجو غوښو غوره یې مسافر ته کېښود. او یا دا چې په بزرگ سخته راغله والوت، په ټاکنده غرمه کې په همسا څو ځله ځمکه وټکوله، د اوبو چینه په سارا کې جاری شوه. خو ابوسعید ابوالخیر چې ستر عرف تیر شوی، دا د بزرگۍ نښې نه بولي. وږمې رشیدي ته به غوږ شو، دا ځلې درې لنډ لنډ حکایتونه راوړي. په سر کې به د ابو سعید ابوالخیر نقل راته ولولي.
بزرگی ابو سعید ابوالخیر ته وویل شول چې یو څوک پیژنو چې په اوبو باندې ګرځي. ابو سعید وویل دومره لویه خبره نه ده، ځینې مرغان هم په اوبو باندې روان وي. هغوی ورته وویل یو څوک الوزي. ابو سعید وویل مچان هم الوزي. هغوی وویل یو څوک په شی بنیو کې لیوه خاره بل خار ته رسیدلی وي. ابو سعید وویل شیطان هم د سترګو پر اب کې له مشرقه مغرب ته رسیږي. دا چارې چې تاسو یاد کړي دا یوه هم د کرامت نښه نه وه. کرامت او بزرګي دا ده چې یو څوک د خلکو په منځ کې کینی پاڅي څملي، له خلکو سره یې راکړه ورکړه وي، له هغوی سره یو ځای وي، او په عین حال کې د خدای له یاده هم یوه شیبه غفل نه وي. د حقیقت لاره. یو مرشد له خپل مرید سره په لای مزل کاوه. په لاره یو سپینګیری په مخ ورغی چې د غم او تشویش دوریا په مخ پرتی وي. سپینګیری ورته وویل پیر صاحب، یو پوښتنه درنه کوم، خدای ته به څنګه رسم؟ مرشد ورته وویل سات تیروه، خوشحالی کوه. مرشد او مرید چې څه نور مزل وکړ، یو مست ځوان په مخه ورغی چې ټوپک یې په لاس کې و، ښکاری کوه. ځوان مرشد ته وویل پیر صاحب، یو پوښتنه درنه کوم، خدای ته به څنګه رسم؟ مرشد ورته وویل وخت په ساتیریو مه تیروه، ژوند یوازې مستی او خوشحالي مه ګڼه. وروسته بیا مرید له مرشده پوښتنه وکړه پیر صاحب، خدای ته د رسیدو لپاره خوشحالي او ساتیری وکړو که یې ونه کړو؟ زه خو پوه نه شوم. مرشد ورته وویل د حقیقت لاره داسې ده لکه څوک چې په ډیر نری دیوال ګامونه اخلي. که لاره وایي هرې خواته کوږ شي، ته به ورته وایې چې لږ هغه بلې خواته لنګر واچوه. د حقیقت لاره د اعتدال لاره ده. د پښتني هنر یو چا خپل ملګری ته وویل که د دعا کولو په وخت سیګریټ ولګوم پروا نه کوي؟ هغه ورته وویل زه به څه ووایم، دا پوښتنه له یوه عالمه وکړه. هغه عالم ته ورغی او ورته ویې ویل که د دعا کولو په وخت سیګریټ ولګوم پروا خو به نه کوي. عالم ځواب ورکړ پام چې داسې ونه کړې چې بې ادبي ده. د خپل ملګری د عالم له نظره خبر کړ. ملګری ورته وویل خیر، دا خبره سرچپه کیدی هم شي. ورشه له عالمه پوښتنه وکړه چې د سګرټ څکولو په وخت می که زړه دعا ته وشي دعا کولی شم؟ د یو ځل بیا عالم ته ورغی او همدا پوښتنه یې ورنه وکړه. عالم ځواب ورکړ هیڅ پروا نه کوي، دعا په هر حال کې ښه ده.
حکایت مو واورید. اوس د راډیوي کارتون د یوې بلې برخې د اوریدلو بلنه درکوم. زه درنه اجازه غواړم. تر بیا مو الله عمل.
په پخوا زمانو کې په بغداد کې یو پادشاه و چې نوم یې ملک وو. یوه ورځ هغه په خپله رامه ګاډۍ کې سفر کاوه او خپل چلوونکي ته یې غږ وکړ.
جمیره، دا نارو جوس نور نشته، ډیر خوندې وکه.
بخنه غواړم ال جناب، همغه ورسای بوتل و.
خدای، دا سفر کول ولې راته دومره ګران وی؟
پاچا د کړکۍ څخه بهر وکتل، ویلې دل چې خلک په ډیر بد حالت کې په کرونده کې کار کوي.
جمیره، هغه خلک څوک دي؟ هغوی ډیر بې وزله دي.
هغوی ټول ساسو هم خلک دي علی جناب.
اوخ دا دا خو یو ډیر ګران کار دی چې خلک په داسې او سخت حالت کې ژوند کوي.
پادشاه پر دې کش کړی تر څو هغه خلک نور ونه ویني.
پرېږده یې.
خو یو څو شېبې وروسته د هغه ګاډۍ په ډبره وخوت او دروازه یې خلاصه شوه. پادشاه ورڅخه ولوېد. هغه د سړک له غاړې لاندې پټم په پټم غورځېده. کله چې لاندې ورسېد د هغه جامې شلېدلې وې او په خټو کې ککړ شوی و. یو ساتونکي هغه ته کتل.
ته زر بیرته خپل کار ته لاړ شه.
ملک شاوخوا وکتل. هغه د تیګو کانته ښکته شوی و چېرته چې په سلګونو وږي غلامانو کار کوه او ساتونکي چې په لاسونو کې قمچینې وې ولاړ وو.
دا زر هلته ویسا. اوه زه د هغوی له ډلې څخه نه یم.
ښه نو ته څوک یې؟ ها
زه د دې ځای پاچا یم.
هو دې ورزل هغه یو پاچا دی.
ها زه هم شیخ یم.
زه هم د نایل ملک یم.
باز ده نو په هغه مخان دی. ټول بیرته خپل کارونو ته لاړ شئ. او ته هم.
ما خو درته وویل چې زه پاچا یم. زه هیڅکله هم ستا امر نه پر ځای کوم. پوه شوې؟
درته وایم هغه کاڼي له دې ځای څخه ویسا.
نه زه هغه کاڼي په کراچۍ کې نه وړم. ته په دې خبره پوه شوې او که نه؟
ښه ډیر ښه.
په ورته وخت کې په ماڼۍ کې ټول خلک حیران شوي ول چې پاچا به چیرته وي.
خو وزیر صاحب زه رښتیا وایم پاچا صاحب همدلته په ګاډۍ کې ناست و.
ښه نو پادشاه صاحب اوس چیرته دی؟
هغه به هرومرو په کومه ازګاه کې کته شوی وي. هو همداسې کیدای شي. او کیدای شي هغه به همداسې په قدم وهلو تللی وي. زه ډاډه یم چې هغه به همدا اوس ډیر ښه وخت ولري وزیر صاحب.
ملک په ډیر بد حالت کې بند پاتې و. وروسته له یوې ورځ څخه له ډیر سخت کار کولو څخه ستړی شوی و. د هغه بستر د تیږې په شان سخت و او په یوې خونه کې له شلو نورو غلامانو سره اوسېده. یو غلام ورته یو ګیلاس اوبه راوړ.
ته اوبه غواړې؟
زه نشم کولی چې ګیلاس واخلم.
غلام ګیلاس د هغې خولې ته اوچت کړ.
هغه ډېره په زړه پورې وه کله چې تا وویل زه پاچا یم.
هو تا فکر کوه چې ساتونکي به باور وکړي؟
هو خو زه پاچا یم. زه ملک پاچا یم باور وکړي.
ته له موږ ټولو سره داسې ټوکې مه کوه.
ګوره زه درته څه وایم. دا ښه ده چې ته پاچا نه یې. که ته پاچا وای نو کوفته مې درنه جوړوله.
ستا د ځان ټول غړي مې ټوټه ټوټه کول.
هو رښتیا هم زه پاچا نه یم. او زما نوم هم ملک صاحب نه دی. زما نوم امیر دی.
او زما هم ډېر
خوښ شو.
ښه نو ډوډۍ به څه وخت راوړي؟
دا ځوان مې ډېر خوښ شو.
دا سړی خو ډېر ټوکی دی.
د څو ورځو په تېرېدو سره ملک په زندان کې په ژوند کولو پوه شو او هغه دا زده کړل چې غلام یعنې څه. په هغه باندې په زوره کار کوه.
دا لکه سمې نه دی پاکې شوي.
ساتونکي په ځمکه خپل څښاک واړول.
ته غواړې کوم څه ووایې؟
ملک پوهېده که چېرې له ساتونکو سره جنګ وکړي نو ستونزې به یې لا ډېرې شي. د شپې په کټ کې پروت و ډېر ستړی شوی و.
او داما ته څنګه غلام شوی؟ ها
زما پلار هم غلام و او نیکه مې هم غلام و.
مطلب دې ته غلام زېږېدلی؟
ځینې شتمن او ځینې غلام نړۍ ته راځي. هر څه همداسې دي.
دا خو هېڅ سمه لاره نه ده. د دې کار مخه باید ونیول شي.
هو خو د دې کار مخه به څوک ونیسي؟ پاچا هغه په کیسه کې نه دی.
ته باور وکه او داما پاچا په دې هیڅ نه پوهېږي چې دلته څه څه روان دي.
خو هغه باید پوه شوی وای. هغه د دې مسؤل دی.
په همدې وخت کې د ملک وزیر او د سرتیرو مشر یې پاچا پسې ګرځېدل.
ما یو څه پیدا کړل. ځینې شیان دي.
څه
دا شیان؟
د سرتیرو مشر د پاشا شلېدلې جامې پیدا کړې.
هغه اتمانه دې ځای څخه لاندې غورځېدلی.
هغوی لاندې د تیګو کانته وکتل.
خدایا دا نو کوم ځای دی؟
د کانو مادان دی چیرته چې غلامان کار کوي.
غلامان
یوازې یو کیلومتر له هغوی څخه لرې و او د شپې ډوډۍ یې خوړه. د د هغه کاسه له بدمزه او ماشو څخه ډکه وه.
دا کم اقلان، ما تا داسې بې خوانده خواړه نشي راکولی.
دومره باد خواړه هم نه دی که میاشو ورڅخه لرې شي.
ملک یو قاشقه ورڅخه وخوړه.
بس دی نور، زه دا بې خوانده خواړه نشم خوړلی، تاسې پوه شوی؟
او خواړه دې ما ته راکوې؟
نه، هیڅوک باید دا خواړه ونه خوري، دا ډېر بې خوانده خواړه دي.
دا رښتیا وایي، ډېر بې خوانده دي.
دا د سړي زړه خرابوي.
هو، د دې لپاره مالګه پکار ده.
موږ نور دا نه خورو.
یو ساتونکی د ډوډۍ خوړو ځای ته راغی.
موږ دا نه خورو، دا ډېر بې خوانده
دي. روان دي،
موږ نور دا نه خورو.
تا بیا ستونزه جوړه کړه، هغه وخوره همدا اوس.
خو ته په دې پوهېږې چې دا څه ډول خوند کوي؟ تا یو ځل هم خوړلی دی.
زه نو څنګه پوه شم؟
زه لږ تا ته درکوم.
ملک هغه کاسه د ساتونکي په مخ وویشته.
ته به د دې ځواب ورکړې.
ساتونکي خپله قمچینه اوچته کړه چې ملک ووهي، خو یو غلام له شا څخه قمچینه کلکه ونیوه. ټولو غلامانو ساتونکی ونیوه او د هغه له قمچینې سره یې کلک وتړه. او له خونې څخه یې بهر وغورځوه. نور ساتونکي په منډه را ننوتل. خو کله چې هغوی غلامان ولیدل چې پاسون یې کړی، په منډه وتښتېدل. په همدې وخت کې د پاشا کسان زندان ته ورسېدل.
هغه زندان همدلته دی.
هغه به د زندان په منځ کې وي.
زه ډاډه یم چې هغه به ښه وي.
ساتونکي په چټکۍ سره زندان ته ننوتل.
هغوی پاسون کړی،
د خپل ژوند لپاره وتښته.
د زندان دننه غلامانو خپله کامیابي لمانځله، او چا چې دا کامیابي هغوی ته ورکړې وه.
له ټوله سره باید همداسې چلند وشي، او سر له همدې شیبې څخه هر څه بدلون مومي.
امی رښتیا وایي، موږ باید د پاشا له شر نه خلاصون ومومو.
د هغه سر باید پرې کړو.
نه، یوه شیبه، زما خو مطلب دا نه وه.
د پاشا کسان دننه راغلل. وزیر خپل پاشا ولید.
زما علي جنابه، موږ ستا لپاره ټول ځایونه ولټول، ته خو ښه یې کنه؟
امیر هغه تا د څه غږ وکړه؟
او دا ما خپل لاس د ملک په اوږه ایښی و، خو وزیر یې لاس لرې کړ.
زموږ له پاشا څخه لرې شئ.
ما کوکک وکړ ترڅو تاسو ته ووایم.
کوم ساتونکی چې هغوی په قمچینه تړلی و، ځان یې خلاص کړی و.
تاسو ټول به د خپلو کارونو پایله وګورئ، په ځانګړې توګه ته.
هغه ملک ته اشاره وکړه، په داسې حال کې چې وزیر د پاشا پر سر تاج کېښود. ساتونکی حیران او چوپ شو، کله چې پوه شو ملک پاچا دی.
کپیټانه، دا ساتونکی ونیسه. او تاسې غلامان به د دې کار لپاره سخته سزا ووینئ.
خو موږ په دا باندې باور وکړه، په دا مو ډېر باور وکړه.
پاچا صاحب، ته غواړې دوی ته کومه سزا ورکړې؟ پاچا صاحب،
ته غواړې چې زه دې ټولو غلامانو ته سخته سزا ورکړم؟ چا چې غوښتل ما ووژني، چا چې په ما چیغې وهلې وې، زه غواړم هغوی ټول وبخښم.
څه؟
دا ته څه وایې؟
او تاسې ټول نن شپه له ما سره په قصر کې مېلمانه یاستی.
ساتونکی هیله من ښکارېده.
رښتیا وایې علي جنابه؟
نه، ته به دا خورې.
ملک هغه ته د ماشو کاسه ورکړه.
سمه ده علي جنابه.
زه ډېره بښنه غواړم چې نه پوهېدم زما په پاچاهۍ کې څه روان دي.
او ملک صاحب یو غلام شو، وروسته له هغې پوهېده چې څنګه پاچاهي وکړي. دا هم د یو زرو یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه چې لیکل شوې او وویل شوه.
سل اشاریه پنځه اف ام او منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
په پخوا وختونو کې د منګولیا په یوه لرې پرته سیمه کې، چېرته چې هېڅکله بهرنیان نه وو تللي، دوه سیلانیان له هغه ځایه تېرېدل. په یوې لرې سیمه کې، چېرته چې هېڅ مخکې سیلانیان نه ول تللي، دوه سیلانیان له هغه ځای څخه تېر شول. هماغه ورځ یو کلیوال چې نږدې هغه ځای سره یې ښکار کوه، قاشوغی ولیده چې د لمر وړانګو سره ځلېده. دا چې په یو لري پرته سیمه کې ژوند کوو قاشوغی هیڅکله هم نه ولیدلې او په دې هم نه پوهېده چې د لمر وړانګې وروسته له دې چې قاشوغی منعکسې کړي روښنایي پیدا کوي. هغه فکر کاوه چې دا روښنایي به د قاشوغی وي. کله چې هغه قاشوغه وخوځوله پوه شوه چې د ګروپ پسې روښنایي ورکوي. هغه قاشوغه له ځان سره کور ته بیوړه تر څو نورو کلیوالو ته یې هم وښیي. هغه به د قاشوغی روښنایي له یو کس نه بل کس ته اړوله.
وګورئ اوس روښنایي په ما باندې ده.
زما خو هیڅ باور نه کیږي داسې یو شی چې دومره روښنایي ورکوي کله مې نه ولیدلی.
زه پوهېږم دا ډېر ښایسته دی. هی غواړې یو ځل دا وازمایې؟
ته خو ډاډه یې؟
البته. ها وایې خلا
مننه.
د بتر ملګري سوخ قاشوغه واخیسته او د هغې روښنایي په ځمکه وغورځوله. یو سپی هلته د قاشوغی روښنایي پسې و تر سوی وینیسي. خپل مرده وریځو شاته پټ شو او د قاشوغی روښنایي ورکه شوه.
دا خو دې خراب کړ.
ما نه غوښتل داسې وکم. ما یوازې هغه نیولی و.
ما تا ته دا درکه چې ورسره لوبې وکې او تا دا خراب کړ.
او زه بخښنه غواړم بتاره راکه کېدای شي چې زه یې جوړ کړم.
لاس ورته ما وړاندې کوه. ته به بیا هېڅکله زما له توکو سره غرض ونه کړې. پوه شوې؟
په هغه شپه به تر ونه شکړی له قاشوغی څخه هم هغه شان کار واخلي. هغه قاشوغه وښوروله په لاس سره یې ووهله. په لاسونو کې یې تاوراته وکړه او بیا ناڅاپه په ځمکه وغورځېدله. ویلیدل چې قاشوغی څخه یو آواز راپورته شو. بټر د قاشوغی آواز ټولو ته واوروه.
له دې نه هغه بل یو ډېر ښه دی.
تابان چا به چې ډول وهه ډېر خواشینی شو ځکه ټولو بټار ته کتل. سوخ هم خواشینی و. هغه پریکړه وکړه چې ځان ته له لرګي څخه یوه قاشوغه جوړه کړي. هغه هم غوښتل چې د هغه قاشوغې هم د بټر په شان غږ وباسي خو هغه شان ونه شول.
څه خبره ده سوخه؟ دا دې هم خرابه که.
هی راځه چې بدل یې کړو.
نه زه نه غواړم چې بدل یې کړم.
سوخ د بټر قاشوغه ونیوه.
ته کولی شې چې زما واخلي؟
نه زه ستا نه غواړم سوخه. پوه شوې؟
هغه
مدرکوه.
دواړو په قاشوغې جنګ پیل کړ. کله چې دواړو قاشوغه ځان خواته کشوله قاشوغه په منځ کې کږه شوه.
نه دا تا څه وکړل؟ دا دې راته خرابه که.
ما داسې نه غوښتل. که ما ته دې راکړی وی نو اوس به
دا ټوله ستا تېروتنه ده سوخه. دا هم ستا له لاسه ماته شوه.
دا دې ته زما قاشوغه واخله.
زه ستا قاشوغه نه اخلم. پوه شوې؟
سماده زه هم ستا قاشوغه نه اخلم.
سوخ قاشوغه په ځمکه وغورځوله. قاشوغې له غورځېدو سره یو ناشنا آواز پیدا کړ. بټر بیا قاشوغه په ځمکه وغورځوله. قاشوغه له ډبرې سره ولګېده او یو څه هوا ته والوته. بیا بیرته په ځمکه ولګېده او بیرته هوا ته والوته. ناڅاپه له ځنګله څخه یو پړانګ راغی او په کیلي حمله کوله. کلیوالو د ځانونو ژغورلو لپاره منډې وهلې. د کلي تر ټولو سخت جنګیالی چې ول نومېده د پړانګ مخې ته له نیزې سره ودرېد. خو مخکې له دې چې پړانګ ووهي قاشوغه له دې چې په ځمکه یې ټوپونه وهل د پړانګ خولې ته ولوېده. پړانګ د قاشوغې له کبله چې خوله کې وانې شو کولی چې سا واخلي او همالته مړ شو.
زما خو هیڅ باور نه کیږي.
بټار د پړانګ له خولې څخه قاشوغه راوویسته او په ویاړ سره یې پورته ونیوه. د کلي تر ټولو هوښیاره ښځه راغله تر څو هغه قاشوغه وګوري.
او سورتاک
هغې د بټار څخه قاشوغه واخیسته.
زه دا ښکلی او معجزه قاشوغه خپلې قبیلې ته ساتم. ته پوه شوې؟
نه زه باید دا واخلم. دا زما دنده ده تر څو له دې کلي نه ساتنه وکم. نه دا باید له ما سره وي. زه موسیقي غږوم.
نه دا زه غواړم.
نه دا زه غواړم.
بټر له ټولو څخه قاشوغه واخیسته او لرې لاړ.
دا باید له ما سره وي.
دا هیڅوک له مانه نشي اخیستلی. دا ما پیدا کړې ده او دا زما ده او تاسې ټول له دې ځانه لرې لاړ شئ.
اوهو نه.
له هغې ورځې څخه وروسته بټر خپله دروازه بنده ساتله او د شپې به کله چې ویده کېده قاشوخه به یې د خپل بالخ لاندې کیښوده او کله به چې سهار شو د باندې وته نو هغه قاشوخه به یې په غاړه کې اچوله. وروسته له څو ورځو سورچاک هغه سره خبرو کولو لپاره راغی.
باتاره، زه غواړم له تا سره خبرې وکړم.
دا له هېره وباسه، تا ته دا نه درکوم.
باتار به خپل وخت هیڅ له ملګرو سره نه تېروه، خو دا هغه ته کومه ستونزه نه وه ځکه چې هغه خپل وخت له قاشوغې سره تېروه. خو د هغه ټول ملګري اوس هم د هغه د قاشوغې په فکر کې ول.
ډېر ښه باتاره، ما په دې اړه فکر کړی چې زه څه باید وکړم. زه غواړم د هغې قاشوغې په بدل کې تا ته خپلې ټولې وزې درکړم.
ته په ما باندې ما لنډه وهې، زه ستا وزې نه اخلم.
ولې نه؟
ځکه چې دا زما یوه جادوی قاشوغه ده.
زه تا ته یوه وزه او یوه غوا درکوم.
هی زه ورکشه،
زه تا ته یوه غوا وزه او ټول چرګان درکوم.
زه تا ته خپلې وهیلې درکوم، هر ګوش او خر هم درکوم.
زه خپل کمربند او بوټان هم درکوم.
ټول دې ځای لاړ شئ. ما تاسو ته وویل چې زه دا هیڅ دا نه بدلوم. دا زما وروستۍ پریکړه ده.
اوه ډېر ښه، هغه وایي چې زه یې نه خرڅوم. بس په دې خو تاسو ټول پوه شوئ، هغه سری وه چې دوی قاشوغه ده او هغه چې هر کار غواړي ورسره کولی شي. راځئ چې لاړ شو.
هغه ونیسئ! هغوی به ټار پسې لاړل او له هغه څخه یې قاشوغه واخیسته. سوق د هغه له لاس څخه قاشوغه واخیسته.
ما واخیستله.
بیا سورټه قاشوغه واخیسته او تابان له هغې څخه غلا کړه.
هغه زما ده، لومړی هغه ما غلا کړه.
تابان مخکې منډې وهلې او بټار سورټاک ټال او سوخ ور پسې وو او په کلي کې منډې وهلې.
هله زر کوئ، هغه ودروئ،
هغه ونیسئ.
او زما لاس راغله.
نا ما واخیستله.
دا ما ته
راکا، خوشی کا ما ته راکا، خوشی کا.
چا پاور نکید زکه چې مخ کې کلی کې کوم چا جګړه نه وکړي. هغه ټول سره ټول شول تر سو د هغه د جنگ ننداره وکي.
دا زما دا، خوشی کا، درته وایم خوشی کا زما دا.
خو کله چې د کلیوالو پام بل خوا وو یو وړوکی ماشوم له هغه څخه لری لاړ.
او
خوشیکا ای ماده
او په خطرناکه دیوال دی یوې ساخواته په خپړو لاړ.
دغه خوشیکا زما ده.
په پای کې بټار بیرته کا شوغته لاس کړه.
ما واخیستلا.
په هم دی وخت کې ټول وکتل چې ماشوم نیک دی دی په ساکي وګورځي.
او ای او
بټار هیزړه نازړه نشو، هغه قاشوغۍ وغورځوله او منډې کړې تر څو ماشوم له ساڅخه وژغوري. خوشبختانه په سم وخت کې ماشوم ونیوه، خو بیا نږدې دیو چې خپله په ساکې ولویږي. تابان د هغه پښه ونیوه.
ته مې ونیولې.
خو د ساسنډه وخوایده او تابان هم نږدې دیو چې وغورځي. په همدې وخت سوخ راغی او هغه یې وژغوره. خو دا چې د هغه لپاره د دوی ټولو وزن زیات و نو هغه هم په غورځېدو شو. بلاخره سورټاک او یوول هغوی را ونیول او ټول یې پورته کش کړل. ټول ډېر خوشحاله وو او قاشوغه یې هېره کړې وه. بټار ولې چې قاشوغه په ځمکه پرته ده. په هماغه ورځ بټار خپل ټول ملګري د سیند غاړې ته راټول کړل. هغه قاشوغه یې په لاس کې ونیوه.
زموږ ملګرتیا له دې څخه ډېره ښه ده.
او بیا یې په سیند کې وغورځوله. هغوی ټول یو ځل بیا یو له بل سره ملګري شول. قاشوغه یې له یاده وویستله.
خو هغوی پوه نه شول چې قاشوغه د څه لپاره کارول کېږي.
هو همداسې، او هغوی پکې سکې نه ول.
ښه کیسه وه، خو زه د غولک لپاره کاسۍ نه لرم.
او زه هم د خپلې ملکې لپاره کوم تاج نه لرم. کومې ملکې لپاره؟ مشران وایي چیرته چې مجسمې ته خطر ور پیښ وي هلته کومه مجسمه مه جوړوئ. راځئ چې بیا یې جوړ کړو.
هی شهرزاد، خو به تر ته څه ور پیښ شول؟
هو، کله چې هغه قاشوغۍ سیند ته ګزاره کړه نو هغه او ملګري یې بیرته کور ته لاړل. او بیا بټاریا و پنجه په ځمکه ولیده.
دیتا وګورئ
خو دا څه دي؟
زه لیدلی شم.
دا ما پیدا کړې.
دا هم د یو زرو یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.